خدرمون اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی د خبرونو لندیسته
ملګری ملتونه وی د افغانستان 25 سلنه نفوس بشری مرستو ته اړتیا لري په ننګرهار کې وسلوالو ډاکټر ناکامورا ووژه لوی سارنوالی لوګر کې د زده کوونکو د جنسي زوراونې اداګانې څېړي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په رپورټونو کې لري چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د ملاتړ یو شمېر بنسټونه پر ماشومانو د جنسي زوراونې د قضیو د عادلانه څېړنې غوښتن کړي افغان مېرمنې د داعش د ظلم څخه فرهاد کوي او بخښي فریاد کوي دا او ځینو نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او عاشق او شکیب دوست تاسو وایي
سلام د جاپان د سولې او طبي خدمتونو د خیریه مؤسسې مشر ډاکټر ناکامورا وژل شو د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګنی نن امریکا غږ ته وویل د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې ناکامورا نن سهار 8 بجې د جلال آباد ښار په لمړۍ ناحیه کې د یو وسلوال برید پر مهال سخت ټپي او وروسته په روغتون کې ساور کړ په برید کې د ناکامورا موټر چلوونکی او څلور ساتونکي هم وژل شوی دي ډاکټر ناکامورا ته په هیواد کې په ځانګړي ډول ننګرهار کې د اوبو د مدیریت او کرنې سکتور په برخه کې د ښو خدمتونو له امله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و د جاپان حکومت ملګرو ملتونو او غنو شخصیتونو د ناکامورا پر وژل کېدو خوښيني خودلیده د بریټ مسولیت تروسه کوم کس او یا هم کومېډلې په غاړه نه اخیسته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیل ذات نن کابل ته راغله د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرسیال حکمت خلیل کرزی ټویټ کړی چې له خلیل ذات سره د سولې په اړه خبرې کړې دي یوې حکومتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط کابل ته د خلیلزاد سفر تایید کړی دی زلمی خلیلزاد په داسې یو وخت کې کابل ته راځي چې طالبانو ته د نږدې سرچینو په وینا ټاکل شوې د روانې دسمبر میاشتې پر 12مه یو ځل بیا د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې پیل شي همدارنګه خلیلزاد ټویټ کړی چې ناټو افغان پوځیانو او طالبانو په ننګرهار کې داعش ډله ځپلې ده
ل یو نړیوالو خبرګونو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ فیصله کړې چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي زوراونې په اړه ادعای وڅېړي د لوی څارنوالۍ وایند جمشید رسولی نن امریکا غږ ته وویل
هیئت کار خود رسما آغاز کرده و همی که پیشرفتای در زمینه
دغه هیئت رسما خپل کار پیل کړی دی او که چیرته په خپل کار کې کوم پرمختګ ولري له خلکو سره به شریک شي
اطلاع رسانی خواهیم کرد
د 3 نومبر په میاشت کې د موسی محمودی په نوم د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر په خوندزو کې د ماشومان د جنسي زوراونې په اړه د خپل څېړنو معلومات له رسنیو سره شریک کړل چې پراخ خبرګون راو پارول
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي چې په 2000 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه خلک بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري په کابل کې د یو نامه مرستیال توبی لنزر په دې اکله خبري اعلانو ته نن معلومات ورکړل
سو وی ناو استیمیټ دټ 9.4 میلیون پیپل اکراس افغانستان
اس موږ اټکل شي چې په ټول افغانستان کې نه شر څلور میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري دا په دې معنی چې یو لڅلورم وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیات پیسې ورکړي اوس 3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې له نړیوالو مرستندویانو نه 3 میلیون ډالر مرستو غوښتنه وکړه
په نړیوالو خبرونو کې لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه د نظر له اختلافونو سره سره روانه ده د امریکا فرانسې او ترکیې مشرانو د دې تړون د راتلونکي سره لفظي شخړه کړې ده سر مشري ځنن رسمان پیل شو د نورو مسایلو ترڅنګ د تراګری په وړاندې مبارزه او د چین او روسیې د پاراونکو اقداماتو د مخنیوي په اړه بحثونه شوې دي خبر تفصيل عاشق الله رینزو وړاندې کوي
د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وویل ناټو په تاریخ کې د نړۍ له ډیرو بریالیو تړونونو څخه ده ښاغلی ستولټنبرګ وویل ټولو غړو هیوادونو په افغانستان او عراق کې د ناټو په مشرۍ د روزنې د ماموریت سره خپل تعهد څرګند کړ سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي او تر څنګ یې وویل چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې امریکا د ناټو سره سلا مشورې کوي. د ناټو د مشر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی وکړ او هیله وښوده چې د خبرو نتیجه به اور بند شي. سټولټنبرګ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف مبارزې ته هم د ناټو ژمنتیا څرګنده کړله. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د موثقو راپورونو په اساس په څه کم یوه اونۍ کې د ایران په سراسري مظاهرو کې 208 تنه وژل شوي دي. دغه مظاهرې د نومبر له 15 نیټې نه پیل شوي دي او خلک د تیلو د بایو د لوړېدو له امله په غوسه دي. د بخنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د وژل شوو کسانو شمیر 55 تنه ښودلی و. د ایران حکومت د مظاهره کوونکو په ضد له زور نه کار اخلي او د یوې اونۍ لپاره په ټول هیواد کې انټرنیټي خدمتونه بند کړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ممکن د امریکا د جمهوری اسد لټاکونه وروسته له چین سره تجارتي موافقه وکړي. په لندن کې د خبرو په ترڅ کې ولسمشر ترامپ ویلي چې هغه له چین سره د تجارتي اختلافونو او د تعرفو د ختمولو لپاره د قرارداد په خاطر کوم ضرب العجل نه دی ټاکله. د امریکا د تجارت وزیر ویلبر راس وایي چې د موافقې لپاره د مهالویش ټاکل دومره مهم نه دي، بلکې ولسمشر غواړي چې یو ښه معامله وشي.
په لبنان کې پولیسو د هغو معترضینو په ضد لوخ کې بهونکي غاز نه استفاده کړې ده چې په هیواد کې د فساد او مدیریتي ستونزو له کبله واټونو ته راوتلې دي. نن شاوخوا 200 کسانو د بیروت په ښار کې د لبنان د مستعفي صدر اعظم سعد الحریری په ضد شعارونه ورکړل. الحریری د خپل ځای ناستې په صفت د سمیر خاطب په نوم دی و سوداګر له ټاکل کېدو نه ملاتړ کوي. حریری تیرونه په دې نیت استعفا وکړه چې په لبنان کې سیاسي جنجالونه ختم او اصلاحاتو ته زمینه برابر شي.
د لنډو خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او لنډیوالو مرستو دویانو د 230 میلیونو ډالر مرستو غوښتنه کوي. رحیم ګل څاروان رپورت لري.
So we now estimate that 9.4 million people across Afghanistan.
زموږ اټکل شي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې یو لڅلورم وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 230 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په واشنگټن کې یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو د نتیجو ځنډول د سولې پر بهیر اغیزه کوي. دا څېړنې وایي چې د افغانستان کشاله پوځي حل لاره نه لري، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شتون د سولې په مذاکراتو کې یو فشار په توګه شمیرل کیږي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په داسې وخت چې د افغانستان د جمهوری ریاست تیر ټاکنو څخه دوه میاشتې تیریږي، خو د نتایجو نه اعلان له کبله اندېښنې زیاتې شوي دي. د اسیا فاونډیشن د نوې سروې له مخې 90% افغانان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پلوي دي. خو د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو څېړونکی سکاټ وردن وایي د ټاکنو نتایج ځنډیدل د سولې بهیر اوږد او سختوي. اړین ده چې په سمو او رڼو نتایجو زیات وخت ولګول شي، خو هر څومره چې ځنډیږي او دا چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي پرې شک رامنځته کوي. دا مهمه مسله ځکه هیله من یم د هیواد د سیاسي راتلونکي لپاره باید ډېر ژر د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل.
د افغانستان یو شمیر متحدین هم د مذاکراتو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړې استازي دانیل فیلډمن وایي چې د افغانستان کشاله پوځي حل لار نه لري، خو وایي چې د مصالحې په برخه کې خنډ کولای شي سولې ټینګ کړي.
له تیری وی لسیز را پدې خو د امریکا موقف دا و چې د افغانستان ناورین پوزي حل لار نه لري او وضعیت باید اون محل لپاره پایښت ولري، باید یو سیاسي هوکړه وشي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو په برخه کې د طالبانو یو شرط وو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دوشنبه پر ورځ ویل چې د سرتیرو وتل د سولې مذاکراتو سره تړاو نه لري، خو ښاغلی فیلمن وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې مذاکراتو سره تړاو لري.
د سرتیرو شمیر کمول د امریکا او طالبانو ترمن مذاکراتو او بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکراتو په برخه کې کېدای شي ګټور وي، خو د دې لپاره چې ګټور وي فکر کوم موږ باید د خپل نفوذ څخه ګټه واخلو. هغه څه چې اوس ډیر ګټور دی زما په باور هغه په افغانستان کې زموږ شتون دی.
د افغانستان د چارو یو شمیر شنونکو په داسې وخت کې د سولې او ټاکنو په حق له نظر څرګند کړي چې د آسیا فاونډیشن سروې پر بنسټ 85% خلک د ناامنیو، د جرمونو لوړې کچې او د بد اقتصادي وضعیت ته په اشاره ویلي چې افغانستان ناسم لوري ته روان دی. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دیموکراتان نن چهارشنبه پر جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تورونو په اړه د تحقیقاتو نوی پړاو پیلوي. دا رپورت به وروسته واوري. اوس به راسو دې رپورت ته چې په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه چې د دې تړون د اویایمې کلیزې په لمانځ غونډه کې راټول سوې وه، د سې شنبې په ورځ په لومړۍ ورځ په داسې حال کې د ستونزو سره پیل سوه چې د امریکا، فرانسې او ترکیې مشران د اوږد مهالې غونډې د دې تړون د راتلونکي په شخړه په سر شخړه وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ لپرون رئیسې چې دا سرمشریزه پیل شوې پر یو شمیر مسلو اختلافات لورایه ښکاري، خو د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویل چې ناټو په تاریخ کې د نړۍ له ډیرو بریالیو تړونونو څخه ده. ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه خبریالانو ته ځواب ورکړ چې ویلي وو ناټو دماغي سکته تجربه کوي.
داسې خبره نه ده، ناټو ځواکمن او فعال دی او تطابق کولی شي. ناټو په تاریخ کې تر ټولو بریالی اتحاد دی. بریالیتوب یې په همدې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلېدو توان لري.
ولسمشر ټرمپ په برېټانیا کې خاص محبوبیت نه لري، سره لدی چې ولسمشر ټرمپ پرون د کوربه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن سره د هغه په استوګنځای کې شخصي ملاقات وکړ، خو جانسن ځان ورنه لري نیسي او نه غواړي چې د دسمبر 12 ټاکنیز کمپاین پیچلی کړي. جانسن هم د ناټو په اهمیت ټینګار وکړ.
ناټو ډیر اهمیت لري او په نړۍ کې که هغه افغانستان وي یا د روسیې پولې وي ډیر فعالیت کوي. ناټو د ډلیزو ګواښونو او سایبری امنیت په وړاندې مقابله کوي. ډیر لارې دي چې ناټو پکې زموږ د عصري خوندیتوب او امنیت لپاره ډیره اړینه ده.
ولسمشر ټرمپ پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې ویل چې له داعش ډلې سره زیات یو ځای شوي کسان له اروپا څخه سوریې ته تللي دي.
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول شوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او برېټانیا دي، زیاتره د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منول ته راضي شوي.
ولسمشر ټرمپ وروسته په ټوکو وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی شي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ورولیږي.
راځئ جدي اوسو، هلته لوی شمېر جنګیالي د سوریې، عراق او د هغې سیمې خلک دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې ورغلي دي، خو د دوی شمېر ډېر کم دی.
ماکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې په بشپړ توګه له منځه نه ده تللې، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شاملوي. په پام کې ده چې د ناټو مشران به د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړي چې پکې دې تړون سره د دوی ژمنتیا څرګندوي، او دا په ګوته کوي چې د ناټو تړون پرمختللي ګواښونو او د چین په څیر احتمالي نویو مخالفینو په وړاندې مبارزه کولی شي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دیموکراتان نن چهارشنبه پر جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د تورونو په اړه د تحقیقاتو نوی پړاو پیلوي، ځکه تحقیقات قضایه کمیټې ته سپارل سوي دي. د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دي، تمه لري چې د روان کال تر پایه رای ورکړي. چې آیا جمهور رئیس د خپلو سیاسي ګټو لپاره له اوکراین سره په غیر قانوني ډول د 400 میلیونو ډالرو د ځنډولو لپاره لکاره ګوښه کړې کنه. تفصیل په رپورت کې واوري.
د استازو مجلس د استخباراتو کمیټې حقایق راټول کړل.
دا راپور د جمهور رئیس د کړنو هغه پټه طرحه بیانوي چې د روسیې په شان دښمن سره په جګړه کې نښتې اوکراین مجبور کړي څو د ده د ناولو سیاسي ګټو لپاره کار وکړي.
د درې میاشتو تحقیقاتو او د شاهدانو د څو اونۍ غونډو د راپور لنډیز قضایه کمیټې ته وسپارل شو. د پنل مشرې جری ندلر وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به د استعمای غونډې کوربتوب هم وکړي څو دا روښانه کړي چې آیا جمهور رئیس داسې جرم کړی چې هغه د زغم وړ نه دی. جمهوري غوښتونکي غړي وایي دا داسې یوه دعوا ده چې ثابته شوې نه ده.
دا به لومړۍ محاکمه وي چې تر اوسه نه یوازې د اختلاف وړ حقایقو بلکې د متناقصو حقایقو په موجودیت کې ترسره کیږي. آیا په دې برخه کې د راکړې ورکړې معامله ګری شوې ده؟ آیا په رښتینې توګه فشار ور چوي؟ د ټلیفوني مکالمې دواړه خواوې ولسمشر ترامپ او زیلینسکی وای هیڅ غلط کار نه دی شوی.
ترامپ د دیموکراتانو لخوا د قانوني تحقیقاتو بهیر یو سیاسي دسیسه بولی.
په جرم د تورنولو د سیسه هیڅ ځای ته نه رسیږي. جمهوري غوښتونکو ګوند هیڅ کله دومره یو موټی نه و لکه څومره چې اوس دی.
نظر پوښتنې ښیي چې امریکایان د ډانلډ ټرمپ د ګوښه کولو په اړه ویشل شوي دي، خو دیموکراتان وایي د ټرمپ لخوا د قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه د جدي اقدام غوښتنه کوي.
غواړم د دې ناسم رفتار په جدیتوب ټینګار وکړم، ځکه جمهور رئیس ټولو هغو ادارو ته چې موږ ورڅخه اسناد غوښتل لکه خارجه وزارت، د بودیجې او رهبری دفتر چې د مرستو د ځنډولو اسناد لري، دفاع وزارت او د سپین ماڼۍ کارکوونکو ته ویلي وو چې د کانګرس لخوا د اسناد غوښتل رد کړي. جمهور رئیس شاهدانو ته هم ویلي وو چې شاهدۍ ته حاضر نشي.
له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه به له کار نه د ګوښه کولو یوه ماده وي چې د استازو مجلس د قضایه کمیټې لخوا د رایې اخیستنې لپاره د ډسمبر په پای کې وړاندې کیږي او د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ په سنا کې د محاکمې لپاره زمینه مساعده وي. خو جمهور رئیس ترامپ د سنا محاکمه له ځان څخه د دفاع یوه ښه موقع ګڼي.
دا به په سنا کې منصفانه وي. زه به خواهم چې مایک پامپیو، ریک پیری او د نورو خلکو شهادت وګورم، خو زه نه غواړم چې دوی شهادت ورکړي کله چې یوه بشپړه جالي دسیسه وي.
احتمالا محاکمه به د راتلونکي کال په لومړیو کې وي. حداقل 22 جمهوري غوښتونکي باید په لویو جرمونو ترامپ ملامت وګڼي چې له واک څخه د هغه د ګوښه کولو لامل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په افغانستان کې د روان کال د دسمبر په 28مه د جمهوري ریاست ټاکنې وسوې. وبخښي د سپتمبر په 28مه د جمهوري ریاست ټاکنې وسوې. له دوو ټاکنو څخه وروسته په څه باندې په شلو هیوادونو کې د جمهوري ریاست او پارلماني ټاکنې سوي چې نتیجه یې په وخت اعلان او عملاً ګټونکو خپل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه د رایې شمیرلو بهیر ختم سوی نه دی. شکیب دوست په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او نړۍ په انتخاباتو کتنه کړې.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په سبا په اتریش کې پارلماني ټاکنې وشوې چې پایلې 100 ساعت وروسته اعلان او د پارلمان لپاره نوي وکیلان وټاکل شول. تر ټولو تازه ټاکنې د نوامبر په 14مه نیټه په سریلانکا کې وشوې چې په ترڅ کې ګوتابیا راجاپاکسا نوې ولسمشر وټاکل شو.
دلته په دې ریپورت کې موږ په آسیا، اروپا، افریقا او امریکا کې د جمهوریت ریاست د ځینو ټاکنو مثال راوړل دي چې خلکو د خپل رایو په ذریعہ خپل برخلیک ټاکلی دی او د دولتونو کار دوام موندل.
افغانستان د ټاکنو ورځ د سپتمبر 28مه، د ټاکنو پایله معلومه نه ده. سریلانکا د ټاکنو ورځ د نوامبر 14مه، د ټاکنو پایله د نوامبر 18مه. نوای ولسمشر ګوتابیا راجاپاکسا. رومانیا د ټاکنو ورځ د نوامبر 24مه، د ټاکنو پایله د نوامبر 24مه. نوای ولسمشر کلاوس ایوهانس. تونس د ټاکنو ورځ د اکتوبر 14مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 23مه. نوای ولس مشر قیس سعید. ارجنټاین د ټاکنو ورځ د اکتوبر 20مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 20مه. نوای ولس مشر البرټو فرناندز. لشکونو او امنیتی ګواښونو سره سره افغانانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې برخه واخیسته. همدارنګه د سولې اوږدو او بې برخلیکو مذاکراتو او د ټاکنو په اړه د کامل سیاسي اجماع نشتون د خلکو پر ګډون سیوری غوړولی و.
ګټلې قبیللې نور به چې دی دغله د پایټ کې کیږي،
د انتخابات کې جنجال ډېر دی نو موږ نا امید یو.
د ټاکنې له تیرو ټولو هغو سره توپیر درلود. حکومت د درملا کونوم له یوې آلمانۍ کمپنۍ سره قرارداد وکړ څو د بایومیټریک سیستم له طریقه رایا چونه او درایو تصفیه وشي.
کله چې زمونږ د بیا شمیرنې ټول په ټول افغانستان کې تکمیل شي نو موږ چمتو یو چې ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
د څه کم 2 میلیون رایو د شمیرلو او بیا شمیرلو بهیر ختم شوی نه دی، خو د خلکو زغم مخ په ختمېدو دی.
دنه نه خبر چې د انتخاباتو نه وسوګي واده جوړیږي.
اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا جنجال کمیسیون جوړ کړه کازینو نوماندانو؟
نو دلته خو کمیسیون کوم دنه نه بازي ستونزې ستا کاغه یو لاس وایدو امکان لري چې دغه پروسه ګړندې شوی وي، مګر عمدتاً دلته کاندیدان مداخله کوي.
اما له دې ټول انتظار او د بهیر سره سره آیا نوماندان د ټاکنو پایلې مني؟ آیا د افغانستان په سیاست کې د ګټلو او بایللو فرهنګ دود شوی دی؟
و اگر کمیسیون به اسرع وقت امین بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای ازی تصامیم بعدی است.
احد حق ندارد که بر رویت آراء مختلف و غیر تصفیه شده نتایج غیر واقعی و تقلبی را اعلان کند.
غیر رسمی او لمرنه نتایج خواهی چه دولت ساز، دولت جوړون که تیم کامیاب ده.
په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې په 2 ورځو کې به د ټاکنو پایلې اعلانوي، خو نه یوازې دا ژمنه یې پوره نه کړه بلکې د لومړنیو پایلو اعلان یې وځنډاوه. اوس حتی معلومه نه ده چې پایلې څه وخت اعلانېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لویا څارندوالی په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي زورونې ادعا څېړي. لیمې نیازی له کابله په دې اړه رپورټ را لېږلې.
لنړیوالو خبرګونونو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي تصمیم نیولی چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي زورونې ادعا وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې ادارې د مرستیال نور حبیب جلال په مشرۍ یو هیئت ټاکلی چې د لوګر د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي زورونې ادعا وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
هیئت کار خود را رسمن آغاز کرده و همین که پیشرفتای در زمینه
دغه هیئت رسمن خپل کار پیل کړی دی او که چیرته په خپل کار کې کوم پرمختګ ولري له خلکو سره به شریک شي.
اطلاع رسانی خواهیم کرد.
دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په لوګر کې د ښوونځیو له ماشومانو څخه جنسي استفادې په اړه راپورونه خوښینوونکي یاد کړي دي. میرمن ویلز په خپل ټویټر کې لیکلي دي: موږ د لوی څارنوالۍ په ګډون له افغان مسؤلینو څخه غواړو چې په لوګر کې د ښوونځیو له زده کوونکو څخه د جنسي زورونې د خوښینوونکو خپاره شوو راپورونو په اړه قاطع اقدام وکړي. د میرمن ویلز په وینا جنسي زورونه مخصوصا بچه بازی په هیڅ یوه ټولنه کې ځای نه لري. له دې وړاندې د بشري حقونو کمیسیون هم ویلي و چې چمتو دي په لوګر کې د ښوونځیو له نارینه زده کوونکو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه څېړنې وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د دغې قضیې د عادلانه څېړنې غوښتونکي دي. د ماشومانو او ښځو لپاره د یو څېړنیز بنسټ مشرې زرقا یفتلی امریکا غږ ته وویل: دا وایي فرض کړئ که موږ داسې یوه یا لس قضیې ولرو چې له ماشومانو په ښوونځیو کې جنسي استفاده شوې وي، دا ښه ده چې وڅېړل شي تر څو ترسره کوونکي وپېژندل شي او قانون ورباندې باید تطبیق شي. تېره نومبر میاشت د موسی محمودی په نوم د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي زورونې په اړه د خپل څېړنې معلومات لګارډین ورسپارې سره شریک کړل چې پراخ برګونونه راو پارول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو له افغان حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتي چې له دوی سره هم مرستې زیاتې کړي او هم د ګرځېدو کاروبار لپاره قانوني اسناد ورکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکی تاج محمد د خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیري کډوالو په ګلان کیمپ کې له خپلې کورنۍ سره اوسي. تاج محمد وایي چې د دې کورنۍ غړي تر شلو اوړي. نوموړی آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې کاروزګار نشي پیدا کولی د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ده په وینا له دوی سره کیدونکې مرستې هم بسنه نه کوي.
میشته چې کومه دونه مخ ته رکوله پاره میاشت کې رکوله هیڅ په وطن نه میاشت کې 5 کیلو رکه 5 کیلو په 5 ورځې نه شي. دا دونه لس کې ډېر شي په میاشت کې یوه یوه دوه دوه کسرې پال کاس بندې ورکوي بیا ولې به میاشتې راسي.
څه څه درکوي دوی؟
غریشوال، نیمډه بای، دالشا، دوناشوالا.
په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال چې په ګلان کیمپ کې پیوه غونډه کې راټول شوي و له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. یو بل وزیري کډوال جمشید چې د نورو کډوالو په استازیتوب خبرې کولې یادې راټولېدنې ته په خبرو کې له افغان حکومت نه په افغانستان کې د ګرځېدو او د کاروبار لپاره د قانوني اسنادو د ورکړې غوښتنه وکړه.
د مو په کوم شخص خپل شپته د قانون نشته، د سر اسناد نشته، په بازار شې دی چار نشي پکړای، کاروبار نشي پکړای، څوک د تا ضمانت نه ورکوي چې دی کاروبار شریکو. دا هیڅ اول مشته د حکومت نه اول دا دی چې دولت نه چې مشته د اسناد روکو.
اوس هم له وزیرستاني کډوالو سره یو ان ایچ سی آر، ډبلیو ای پی او ځینې نور مؤسسات د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کوي. خو کډوال وایي چې په دې وروستیو کې دا لړۍ پڅه شوې ده. د خوست والی محمد حلیم فیدایی چې دوی غوښتنو د اوریدو لپاره ګلان پندغالی ته ورغلی و وویل چې نه یوازې به د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ور جلب کړي، بلکې د قانوني اسنادو ستونزه به یې هم هواره کړي.
ستونزې مرکزي ادارو سره شریک کړو او په کمه موده کې د دوی هغه ستونزو ته خصوصا په داسې حال کې چې ژمی د سړېدو په حالت کې دی موږ ورته د حل لارې چارې ولټو.
د خوست د کډوال او رسانیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په ګلان کمپ او د غراز د ولایت په نورو مختلفو سیمو کې 8500 وزیرستاني کډوالۍ کورنۍ میشتې دي. په کال 2014 میلادي کې د نظامي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان نه خوست ته شاوخوا 4500 کورنۍ را بیځایه شوې وې چې زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د جاپان د سولې او طبي خدمتونو د خیریه مؤسسې مشر ډاکټر ناکامورا ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وی ناکامورا نن سهار 8 بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د یو وسلوال برید په مهال سخت ټپي او روسي په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د سولې لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزي ټویټ کړی چې له خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. له یو لړ نړیوالو غبرګونونو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ فیصله کړې چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په اړه ادعاوې وڅېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د موثقو راپورونو په اساس په څه کم یوه اونۍ کې د ایران په سراسري مظاهرو کې 208 تنه وژل شوي دي. په لبنان کې پولیسو د هغو معترضینو په ضد له اوښکې بهاونکي ګاز نه کار واخیست چې په هیواد کې د فساد او مدیریتي ستونزو له کبله واټونو ته راوتلي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ممکن د امریکا د جمهوري ریاست له ټاکنو وروسته له چین سره تجارتي موافقه وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به تاریخ خپرونه پیل سي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.